سلام، ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده یا رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. بیشترین یک ساعت برنامه اختصاصی هفته به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری، اما پیش از آن توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
حکومت افغانستان از تلفات مخالفین در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهد. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین روی دست دارند و مباحثات میان رئیس جمهور آمریکا و کنگرس در مورد حل اختلافات بودجه کدام پیشرفت نداشته است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 16 نفر از مخالفین دولت کشته شدند. اعلامیه امروز وزارت دفاع می افزاید که 3 تن دیگر از مخالفین زخمی شدند. این عملیات هوایی و زمینی در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، کندهار، اروزگان، دایکندی، فرا، فاریاب و هلمند انجام شده است. مخالفین مسلح دولت هنوز در مورد چیزی نگفتند. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفت که انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که به رنجر نظامیان چسبانیده شده بود. این واقعه در ناحیه 16 رخ داده است. آقای دانش گفت که وضعیت زخمیان قابل اطمینان است. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته، ولی شورشان طالب و گروه داعش در کابل و اطراف آن فعالیت دارند. مقامات در ننگرهار میگویند کشت نیشکر امسال در این ولایت گسترش یافته است. عبدالوارث تاند، معاون ریاست زراعت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که نیشکر در ولسوالی‌های مختلف کشت شده است. در ولسوالی های بتیکوت، کاما، بهسود و کنر پایین به پیمانه وسیع کشت می شود. امسال تخمیناً 1650 هکتار زمین نیشکر کشت شده که 9425 متریک تن حاصلات داده است. دهقانان ننگرهار آرزومندند که امسال در این ولایت گره بیشتر تولید شود. امان‌الله امیرزاده، همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی، دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، وفات کرد. آقای امیرزاده پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد چکوسلواکیا شده بود و در رشته فیلم سازی دیپلم سرخ را به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از وفات آقای امیرزاده ابراز تأثیر می‌کند. آقای امیرزاده بخصوص پروگرام هفتهوار در جستجوی گمشدگان را تهیه می کرد.
دتا بهیر که به پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
امان‌الله امیرزاده برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودیوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزاده یک پسر و یک دختر به نام‌های عتل و عادلا ماندند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین اجرا خواهند کرد. آژانس خبررسانی مهر امروز از قول امیرالبحر حسین خانزادی منتشر ساخت که میگوید این تمرینات تکتیکی برای نجات و ضد دزدان بحری خواهد بود. ایران و روسیه در سالهای 2017 و 2015 هم در بحیره کسپین تمرینات داشتند. امیرالبحر خانزادی می افزاید که همه کشورهای کناره بحیره کسپین با حضور نظامی هر کشوری که در این بحیره ساحل نداشته باشد مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آنکه کنگره این کشور روی ساختن دیوار با مکزیکو به وی پاسخ مثبت نداده، هیچ پیشرفتی در اختلافها به خاطر بودجه این کشور صورت نگرفته است. این اختلافها همچنان باعث تعلیق کار بخشی از حکومت آمریکا شده است. ترامپ دیروز شنبه در توییترش نوشت که قرار است نشست بعدی امروز یعنی 6 جنوری برگزار شود. به نوشته ترامپ پس از چند دهه باید مشکلات در مرز جنوبی آمریکا برای همیشه حل شود. دونالد ترامپ جهت جلوگیری از ورود مهاجران برای ساختن دیوار آمریکا در سرحدات مکزیکو 5 میلیارد دلار از کنگره می‌خواهد، اما کنگره هنوز موافقه نکرده است. پیش از پیام ترامپ، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دیدار دونالد ترامپ با اعضای کنگره مؤثر بود. و یک متخصص خنثی‌سازی مواد منفجره هنگام در مصر کشته شد که می‌خواست یک بمی را در برابر یک کلیسای قبطی‌ها در اطراف شهر قاهره خنثی سازد. با گزارش تلویزیون دولتی مصر، در این انفجار که دیروز شنبه در نزدیکی شهرک نصر رخ داد، دو تن دیگر زخمی شدند. حادثه دو روز پیش از برگزاری جشن کریسمس از سوی قبطی‌ها به وقوع پیوست. آنها در هفتم جنوری از کریسمس جشن می‌گیرند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغلاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سه شنبه له غرمې وروسته له یوې نیمې تر دوو بجو خبرې کی او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999401530 او 0982255. او د فساد د مواردو په اړه خپل ستونزې، پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړي. ارګانهای عدلی و قضایی، معارف، لوی سارنوالی، پولیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. این اداره در کنفرانس نشر سروی ملی فساد و تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفته است مبارزه با فساد تنها کار حکومت نه، بلکه تمام ارگانهای زیرابط باید در زمینه همکاری کنند. بر اساس یافته های دیدبان شفافیت افغانستان، مردم نیز از موجودیت فساد گسترده در محاکم، پلیس، سارنوالی، شاروالی و پارلمان کشور شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این سیگار یا دفتر مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده کوتاه آمده است. سخنگویان وزارت‌های معارف، معدن و پترولیم و همچنین سر محکمه افغانستان گزارش اخیر دیدبان شفافیت افغانستان را رد می‌کنند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و این گزارش را رد کرده‌اند. در این حال درنوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړی شوی او د شفافیت د سربنسر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کامهوال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو د ولسی جرګې د رهبری هیئت له غړو سره هم زموږ په خبرونه کې ګډون وکړي. دوی له ډلې مو ښاغلی همایون همایون لومړی مرستیال، ښاغلی امیر خان یار دوهم مرستیال، ښاغلی میرداد خان نجربی منشی او نائب منشی خغل عرفان الله عرفان ته سره اړیکې ونیولې، خو دوی له ځینې ستونزو یادونه وکړه او په خبرونه کې ونه شو کولای چې له موږ سره ګډون وکړي. په پیل کې راځو خغل ادیب ته. باید وایم چې خغل ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. ښاغلی دی ما وویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو رانه کړلی وو موږ هر اونۍ په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تېره اونۍ مو د کابل ښاروالۍ په اړه درلودله او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسي جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. په پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه او تاسو د دې مهمې برنامې په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اورېدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډېر زیات مهمه ده. کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د 2008 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر واوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بله برخه، کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي؟ څه ډول فساد سره خلک مخ دي؟ او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د نامنی خبره کوو، د کومو لاملونو سره نامنی اړیکه لري؟ د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو د فساد سره نیغ اړیکه لري؟ ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضح وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بد دی؟ آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د په سر نه دی ولاړ او ته خدمات ارزه کوي، کله که بې کیفیت ارزه کوي، په دې معنی چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډ یا رشوت په کال کې ورکول کیږي؟ ابل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي؟ مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغه ته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي؟ هغه مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر، تجربه د خلکو او د خلکو اندونه خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دی اولی مفسد دی دوم د خلکو تجربه کله چې دوی یاد دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړي ده د هغوی تجربه څه وایي چې کوم اداراتو کې دوی نه ډیرې بټې غوښتل شوي دي دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلی دي بل کله چې موږ مشخص د اداراتو خبره کوو له دوه اړخونو نه ادارات ته کتل شوي دي یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه کله چې موږ د سروې یا د رپورټ هغه ډاټا تحلیلوله په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي یعنې د اندونو د دوی نظریاتو پر اساس باندې او هغه چې چېرته تجربه شوي دي دواړه یو ډول ډېر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلې دي دویمه موضوع چې باید خلک پرې پوه شي هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو مثلا که سروې ته راسو سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمن چې کومې اړیکې دي په دغه سطحه باندې ده یعنې په هغه لوړه سطحه باندې نه ده کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې ولې که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي یعنې راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي هغه ته د پلان جوړونې د پلان د تطبیق د قوانینو د تطبیق د قوانینو د خپلواکۍ د ادارې د خپلواکۍ د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې د سیستمونو ارزه برخه وچړل سي او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیزه څېړنه وسي مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده هغه د سروې نه د باندې ده خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو کله که موږ راځو اداراتو ته مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو تاسو مشخص نمونه واخیستل په افغانستان کې ډیری نهادونه دي معتبر نهادونه چې د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي یو زموږ اداره ده مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده یا مثلا انټیګریټي اکشن ده یا سیګار ده یا میک ده یا دغه سې ډیری نور مثلا د یوناما ریپورت ده ډیر مهم د میډیا رسنوی راپورونه دی او د خلکو شکایت د کده ټول موږ سره راوچړو دا سره راټول کو لومړی پوښتنه دا ده چې ولې د تحمیت نه ورکول کیږي کچرته موږ پرښتنی توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو اول نه د دلیل کیږي مثلا یو اداري راپور به دا برت کو چې دا خراب ده خو دلته متعدد ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته دلته د خلکو شکایت چیرته ځي ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي ولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیدلدل کیږي لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایتو د راټولولو د شکایتو د اوریدلو د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم خم سیستم نشته او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي او داسې ډیری خلک یعنې ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چېرته لاړ سي دا یو جدي سوال ده چېرته باید لاړ سي آیا موږ داسې کومه مرجع لرو دویم که ځینې مرجع سته څومره خپلواکې دي څومره غلطه روڼتیا سته څومره شفافیت سته پروسې څومره خپلواکې دي او پروسې څومره تطبیقیږي دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو د ملت د کور په اړه باندې غږیږو یعنې جدي کله د یو افغان په صفت باندې زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونې معنا استازولي ولرو د ملت کور ولرو نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي بلکې همدغه خلک د رښتونې استاز په حیث باندې د حکومت له هر برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي ولې بدبخت نه زموږ په هیواد کې برعکس ده موږ زه د سروې د زموږ د رپورټ نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي اصلا مونږ ککلا د ملت د کور خبره کو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لار راځي دا ډیره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دي، څومره خپلواک دي، او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی. د مونږ او تاسو ټول جنجالونه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیرو انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې، چې همدغه زما مسلک د زه د یو دې برخې کوچنی شاګرد په حیث باندې، یعنی هغلته دومره خلا ده که زه هلته مسؤول اوسېږم تور سپین سپین تورولی سم، هیڅوک یې نه شرف چې پیدا کولی. بل مونږ کله که په داسې لویو دستګاهو کمیسیونونو کې د خپلواکۍ خبره کوو، نو خپلواکۍ باید تعریف سي، دا ډېره واضح باید تعریف سي. راځي مونږ په هیواد کې ډېری خپلواک کمیسیونونه لرو، کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي؟ هیڅ یو نه. دویم موضوع دا ده که مونږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو، ولې له روڼتیا او شفافیت او ولې د اداراتو له خپلواکۍ ډارېږو؟ راځي تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته ووایئ چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواکه سي، هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي. باور وکړئ دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي، ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ، تاسو ستونزې لرئ، ملت خو لاڅه کوي.
کومه موضوعی کې د مورد می گزارش هست، در برنامه های گذشته هم میره داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته، به پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدیم که امی ادارات که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه، اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلاش من زمان سروی تقریبا پیو سلو چلویخت ولو سوالوی که مترسره کلا طولو پر طولو ولیتونو که لکه مخ که اشاره وکلا منگ سروی معلوماتی سروی ده، او په دې کې مشخص دی وی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوو چې وای اداره مشخص دی، هغوی د فساد او د فساد د ډولونو د افرادو د اشخاصو او هغلته ځینې هغه کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو، یوازې یو معلوماتي سروې د تر څو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کړي. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو تر څو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو، او داسې په ډېری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو، ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که مونږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونی وظایف څه شی دي، او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو، دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمونږ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډېره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمی نمرې وړې وي. یعنی په دې معنی چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډېره ضعیفه ده. بل هره ورځ زمونږ مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضري برخه وڅېړو، د دوی د داخلي طرزالعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یوه هفته، ما دقیق ما نه ویر ده، زه باید وګورم، بخښنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتي نه، هغه ته ماشقته کېږي، حتی د رسنیو نه اعلانېږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې، هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې، یا ته په خارج کې، او په دې مسایلو کې مصروف وي، او دلته حاضري صفر وي، او بیا د حاضري دپاره وروسته ورته یو څوک امضا کوي، تر دې حده پورې هلته زموږ حاضري نه مدیریت کېږي، یا مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده، او هلته راپورونه نه نشریږي. مثلا موږ کله که د حاضري خبره کوو، ولې هره ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډی ایف فایل نشروي، او کله که دغه حاضري پسې ټریک کوي ستونزه ګورې. مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته، کېدای شي د نوي ودانۍ کې وي، او خدای دې وکړي چې واوسېږي. بله مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو. راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپله باندې په خپله کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي، او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول ته راوګرځو، بیرته به تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیست د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډېر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې، که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول استی، د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې ستاسو غبرګون څه دی؟
افترمخې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري، غواړي چې په بخش کې خپل سروې وکړي، او هغه سروې د نگاه نه چې صحیح وي او غلط وي دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراض شوي دي، او په دارالانشأ په نورو مسایلو باندې په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وګورو چې سیستم موجود دی، سیستم غلطي نه کوي. دا چې موږ ټول هغه قلمي کارونه دي، او قلمي کارونه خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کېږي، او کله سیستم نو سیستم تولیږي، او سیستم کې څوک فساد بیا نشي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي، دا مختلف فکرونه مختلف ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي، او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته، چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي، هغه عام خلک دي.
نو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي، یو داسې دی چې فساد پکې کېږي، یا د خلکو کار بطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. دلته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کلته وي، یا مستند او شی ثبوت خو باید وي. ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی، او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقف په حساب باندې، ځکه دا یو ادا د ملت په سر باندې ده، د یو ولایت ځکه هغوی رایې ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ماته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چا ته ورکړي، په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې، دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر ځای قانون او دغه مسایل دي، نو په دې کې فساد نشته دی. سړی وایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي، یا هم خو تازه پیښې که تاسو د څو وخت مخکې ته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي، د ولسي جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیونه افغانیو په اختلاس باندې تورن شو، دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع، ښاغلي جهاني د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استهزا باندې دا خپله یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استهزا کیږي، هغلته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه د وکولی شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور یې ترلاسه کړي، دوی به پاتې که نه پیسې د ونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین هلته ونه شو کولی، نو دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت له خوا ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي. دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو ته غیدا کړی دي. نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو؟
یو د فساد دوامدار هلته یو موجود وي چې مثلا هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو دله راځي کمپنۍ ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکولو کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کیږي په دغه ټیم کې، صحیح دی، چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته دلته اوس موږ شل پیسه ده دغه شک کې په دې راځي چې هغه مستند نه لرو. ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي ته نه او وزیر ورته راځي او کمپنۍ کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې چې دا خبره وکړه نه ورکړې به وروسته وکړه چې مثال مانه غوښتل شوی وي اما هغه سره ول نه ویل کېدي. صحیح دی، دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوي دي هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوی بل تېر شوی دی، یعنی رئیس مجلس په دې کې څه فساد وکړ؟ رئیس مجلس سره خبره هم نه دی په ځان په دې وایي چې ما د کور لپاره راغلي دا پیسې که پت ور نه کړي زه به ورکوم. نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې ورته وایي چې د پیسې تر ناسو دلته فساد موجود دی، هغه د اداره لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوی دی او دا تیږې وړل شوي د دې کور ته دغه پیسې تېرې شوي دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او دا وتلی دی. دلته اداره مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ وایو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې
کوي. وکیلان هم دا کار نه کوي
تر اوسه؟ ماته ویل چې نهه که سړی څه وایي چې پلان کې کوي لیدلی مې نه وي او چا سره په څه کړي داسې شی پکې ما تر اوسه نه لیدلی چې ویل چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوس په دغه کار یې واخیستې. نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک مقرک هغه مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي هغلته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسوي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې معنی لري چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل دا د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا موضوع نشته
کې فساد شو،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوي وو، اتلسګونه مواردو ته چې هغې کې رشوت و اختلاس و د اسنادو سرقت و په هغې کې د دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه وه، په هغې کې د اسنادو جال و، په هغې کې د حقیقت پټول و، ډېر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شاملېږي. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، له دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د ځمکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی، دا خو مستند دی، یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی؟ موارد نشته
مستند ده. بته یو خبره کوم، هر کومه چې ځمکې نه ولې کوم وکیل صاحبان هغه نه زیاتره چې راغوښته که د ملا عزت نه شروع کړي دا پورې کمیسیون ته موږ هغه خپل یو اسناد را مخ کړی چې دغه اسناد حکومت دغه دی راسره دی فرمان وسره بل مسایل وسره کړه، نو هغه قانوني لارې طی کړې ده. صحیح ده، ځمکه هلته نیولې ده، هغه چې اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري. اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو، زه مایران پاتې شووال دی په شاشید کې حادثه وشوه، زمان تدی ما کٹر ہو داغ پل ہو تو داخل خوم پی جی داخل دے معاون شورا ہو ماں پھر دفتر ترا اس بے رتوی سے داخل کو نظم کل تنی اچھو دا پدے شاشی جمع تم پہ اچھو دا دے نو دا دے بے دار دادی نے بولے ماں لکھان بولے کہ تاس لاٹ پتنا کو دیکھے کچھ لاکھ آتے کنا کا اکیوز با بے دار دادی تم کل چھو دے واجی دو سر ڈازی کس درز دور دا خار ٹھول پڑا زو آخر خوش بختار سے داغا سب کی نخو کی گیا کارمند ادی دے آگا کزدی بولی خلق ما پسر آل پولیس اوزی والا دوی راڈیو آزادی خبر دست نشر کن کاموال خلق دل ترال او غصب بکو او تا کاموال بلڈنگ جوڑو خوش چھانا میکو تو خود طرف تا بیوخی ورطا چھ ما دا کم شخص نکو داغا دا دولت تا بکو تروسا پوری پا یوٹیوب کی داغا موضوع چلی گی دا کلپ چلی گی اول دل تا پاسادو شو کال تا پاساد شو لاری شو گوری چھ کاموال خلق غصب کرده نو بیا ته ما په نوم باندې تپل شوی دی او دې لپاره چې زه د غریب بیچاره سړي خاطر نفر ولګه چې دا ځای وګوري چې دا حق دی او دا اوسه پورم د سړي حق دی معلوم د کواله شرعي درې باقي فصل دی متاسفه چې بیا تاسو بخښ والا داسې نشر کوي چې طرف نه پاته نه
دا تاسو حق دی یعنی تاسو چې کله وغواړی او تاسو په دې باندې ډاډه یاست دا مخکې لکه څنګه چې مول چې یو د فصل مورد د حقیقت پټول تاسو باید دغه موضوع که کومو وکیلانو نوم واخیسته په دغه وکیلانو باندې باید تاسو په عمومي توګه باندې عدلي او قضایي ته تاسو دا موضوع راځي کولای شو او دغه موضوع چې تاسو مخکې ولې د اسدي جلو
په توګه ما زه په دې خپ کلب باندې ان سونه په لکاو د پر باندې دلی دا په کې رکړی چې کومول غاصب هو ما دوسه چدي کې په کوم دا کې سره نو لیکي خدا دې متوي چې نشر به د رادیو نه په دې شکل کیږي پردیش کل کی گی چاغا وا کے قضاوت نہ کہ چل تو وہ سنگ بھائی دادا شرشی ارے طرف سڑے خوب دو وقت ہم دیر مسل تاسو اقلی پھو گورے کہ دیش اشتہ دے شاشید موضوع پہ کنے اشتہ دے نو تا کہ چل تو اس کام ہوا اوز کو خلق بو خلق بدا فکر کدا یو لک رو دا پر چل دل خما خدا فکر لری کام ہوا غاصب وکیل غاصب دے
بل موجود لکه څنګه چې ادیب صاحب مرته اشاره وکړه تاسو د وکیلانو غیر حاضری تاسو فکر وکړئ چې په داسې ورځ هم راځي موږ چې د راپورونه لرو په عمومي توګه باندې زه به تاسو ته تاریخ هم ووایم چې د وکیلانو د نشتون او د اجنډا د نشوالي له امله اصلا جلسه نه دایریږي دا یو موضوع بل موضوع دا چې حتی یو وکیل په ټول مجلس کې یو وکیل ناسوي یعنی د خپل یو فساد دی تاسو په رسمي ورځو باندې حتی په رخصتیانو باندې دا رخصتیان یوازې د دې لپاره ورکول کیږي چې وکیلان لاړ شي خپل موکلینو سره وویني د دوی ستونزې حل کړي تاسو به راپورونه لیدلی چې سفارتونه بهرني هیوادونه د دوی لیست راباسي چې په دغه رخصتي کې لاس پنځه لاس شل یا سل وکیل هم د اوس په دغه هیواد کې په چکر بوختي یعنی د خپل فساد نه دی څه دی
قانون چې چت نقصې د قانون خلاف کړی یا فساد شو قانون اساسي دلته موږ دغه د وکیلانو حاضرۍ موضوع نه ده خو دا د موږ داخلي تعامل عمل د وژنې چې دا وکیل صاحب حاضر شي یو مته څه لیکل نه ته قانون نه دی نقشه وایي چې موږ چې قانون دا اجازه ورکړي
که طرز عمل نسکيږي دا مشکل نه لري
اوس مته وایي چې قانون نه نقشه دې چې قانون دا ناک نه دی ورکړ چې کو بسته کال بران شي وکیل دې قانون اساسي او مثال نو قوانين دا دلته دا چې موږ د وکیل صاحبانو باز چې نه راتګي یو ته دا د سويچ په غوړه کې دې شي مریض دې زه دې یو تعداد د سويچ یو موضوع خپل ماکل سره اوس موږ زیاتره د وکیلانو دي
ټول ولسی چې خو مریض کې
نه نه څه ټول نه دا د تقسیم وا دا خو تاسو سره څلور نه پوره خو تاسو سره خامخا به 500 سره خوشي ان حساب ځکه نه پوره کیږي موږ د وکیلانو د درې وسم لرو چې تر اوسه پر څټ تر سره یو کال کې عمل ته خپل منطقه کې کار کوي خپل ماکلینو سره وي او دا پر دې خو ده سې دلته ده خو الته کوم کار چې ماکلینو خلکو ته کوي دلته قانون اخلاص دی
بکې
دا څنګه چې موږ دا یو قانون نقصي ګور ته واقع دا فساد شو
ډېر زیات مننه اخو ادیب شما مسخرانه کومه سه بشنیدین موضوعاتی که گفتن یک قسم متفاوت و در تناقض با بحثایی که شما داشتین و به صورت عموم انتقادهایی که یا هم شکایتهایی که از طرف مردم در این سروی وجود داره شما هم به موضوع نبود و یا هم غیرحاضری وکلا اشاره کردین اما آقای کمال گفتن که هیچ نوع نقض قانونی و یا هم فساد گفته نمیشه خب یک طرز عمل است و او طرز عمل نقض شده مشکل نداره یعنی فکر میکنین که واقعا هم همه طور است و هیچ نوع فساد در ولسی جرگه و حتی ضرورت بر ای باشه که مستند اینا باید داشته باشن و شکایت ها کلش غیر مستند است و شاید هم حقیقت نداشته باشن.
در زیاده من ندلت اصلا موضوعات لک منگه چی گور دینم لک دیر پراخ دی و دبانده دی چی باید دیر پراخ ورده وقتل سی لمرای کلک منگه دی فساد خبری که و مثلا پس دولی داره که در دیر مهمه ده زیاده چو رزی مخ که تدرکات ملی تدرکات کمیسیون که امنو ده پارلمان دو قراردادون راغلن چه هغه دواره یو کال پخوا قرارداد امضا سوی ده ولی پروسه اوس تدرکات تراغله و کله چې د علت پښتنه مو وکړه علت دا و چې ګویا دوی په قانون نه دی پوی سوی
مقننه قوه په قانون نه دی
او یعنی ماده پر ډیر جالب ده دلیل چې کلال تویل کېدل اولی د دې ادارې نه چې قانون را جوړی په قانون سم نه سي تعریف اولی یو ستونزه ده هم کدی ته وګورو دغه سي ډیرې قوانین مثلا د فساد په اړه باندې د مالیه د پخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال موضوعات منګو تاسو ولیدل چې خبرې وکړه تاسو نور وزیران تاسو یاد کړه ولې تر اوسه پورې مثلا د وکیلانو درې نه ثبت کیږي که ثبت کیږي مثلا تعقیب شوی نه دی او ولې پارلمان د یو نامشروع عاید یو لار ووسیږي مثلا زه ډېرې وخت کیږي زه کار کوم خو کافي معاش اخلم ولې زه هغه مره پیسې نه لرم مثلا که څوک تجارت لري حساب ورکولای شي دویمه موضوع مالیه تر ټولو زیاته مهمه ابل زمون وکیل صاحبان مثلا من بخار کې وینو 15 شپږ موټر پیکار راکټ عادي دي ټولو جواز پر اختیار لري بیا بخار کې مثلا د وزارت داخلي امنیتی قوانین دی هغه وایي چې د غټو وسلو ګرځول من نه دي عمومي کدلته وزارت یا امنیتی نهادونو اجازه ورکړي هغه قانون نقص کړی دا او که زمونږ یو استاد په زور باندې ګرځوي خو هغه خپل د قانون نقص ده دویمه خبر کله موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو زه د قوانین مې نه دی لوستي نه په پوهیږم ولی موږ په هیواد کې زمونږ اساسي قانون چې د قوانینو مور ده د هر موضوع دپاره مشخص نه ده یعنی ولی هغه عمومي کلیاتو باندې خبرې کوي بیا موږ د هر ادارې لپاره خپل فرعي قوانین لرو هغه ټول قوانین زموږ د ټولو قوانینو په سر کې به لیکل شوي چې دا د اساسي قانون د دغې مادې پر اساس باندې په دې معنی چې هغه هلته اساسي قانون خپل سیوری لري او هغه زموږ دپاره
قوانین بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه دی بلې خبرونه ته خرغ لاس مهرباني وکړئ بخنه غړم ک ځای ملک بدل کړی چې تاسو غک صحیح نه لرو مهرباني وکړئ وسه شو خزلیزی لکه پروانه تخرق لست میره بگم که
اولا کسی که من گروه ساد پی دراو که چه شتونه داری لما پا نظر نو دا من گرزی چه پدره یو شتون دی مشکلات نر هم هرگم دیواره کمو فکر رو که پدره یو شتونه که چه پساد شتونه داری آلتا که پساد دا پارا دیر خبر گرمون مختارا چون شویدی مون که فکر رو که کلا چه پیو ایداره که پساد شتونه داری وخت تک چې غیدا را د دې رستون د دې نه حواله د دې مشکلات سره مخ وي نو زه وایم چې ته موږ په سات په غوړې پر ځو کو په هر ځای کې موږ په سات لمن کې شو نو دا کوم څه خبرې وري چې ته موږ ګورو په خلکو د دې کې بارې سمېږي نو چې په غیدا را باندې خلک باور اطمینان نشي درلودلای نو زه وایم چې ته موږ په سات لمن کې شو په سات د پټ کې کې دي دا به دا خبرې وري چې بینه موږ په هغه ځای کې وو چې هغه څه خبرې وکړې او په هغه ځای کې په پښتو کې چې په یو هیوا چې موږ لري په هغه ځای کې چې ویلي نو دا دې په ملي کې چې دا هیوا د دې ستونزې د دې مخوانه د دې مشکلات سره مخ مخېږي بیا هم په خیر کې به ما چې په تل دې وو چې دا په فاطمه مرګ لا چې په افغانستان کې او د خیر په چې کې ورته کې خو دې دا پښتنه مې چې اګه موږ په تاسو په
بخنه غړم خغلی زیرک تاسو غک بیا هم قط وصل شو تاسو پختنه مو ونه شو کولای واخلو یو بل اوریدون کې ټلیفون په کار خدی بل خبرونه تخرغ لاس میره بنی وکي
سلام علیکم
وعلیکم سلام میره بنی وکي
رفو دا زیر تاسو ملمنو ته سلام هم بدل دې سلام د مال ملمنو نه دا غختنه دا سی بس وروره دې تاسو لګیره خکار نه خلک ټول افغانستان کې پلاستیکونه سوځي بس وروره چې تاسو له ښو کارونه بس وروره خلک همداسې کامیابه کړي پلاستیک سوځي چپلاکې سوځي بس وروره همم برق ورته جوړ کړه همم ګاز ورته راوسته خپل بلډنګونه جوړوئ خپل بلډنګونه جوړوئ نور هم په مخه ښه
کور مو ودان ډېره زیاته مننه خا ادیب صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې چې خلاص شوې ښاغلي کمال ته براشو کېدای شي دوی هم دغه وکیلانو څخه چې تاسو نوم واخیسته او درنې وسلې ګرځوي او موټرې ګرځوي دا هم مستند موارد ته اړتیا ولري دوی به ځواب ورکړي تاسو مهرباني وکړئ
بل کله چې موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو خبره ما وکړه چې موږ فرعي قوانین لرو فرعي قوانین همیش د اساسي قانون په رڼا کې او دغه د سیر لاندې رامنځته کیږي د درین د سب موضوع د درین د چړلو موضوع او دا ټول موضوعات مثلا یو عمومي چړلن ته ضرورت لري او نیاز لري بل مهمه خبره ځینې اداري پروسیجرونو کې او مثلا په سیاسي برخو کې زموږ د ملت د استازو مداخله مثلا مخکې جناب کمال چې اشاره وکړه چې د مقررانو په برخه کې مثلا په داسې نورو برخو کې اشاره وسولې پارلمان یا د ملت استازي د نظارت پر خدماتو د نظارت مسؤلین دي مسؤلیت لري موږ په تېرې دورې کې څو راپورونه لرو چې له مختلفو برخو باندې د نظارت راپور وي او خلکو ته ویل شوي او په هغه برخه باندې په رښتینې توګه اقدام شوی مثلا ملت داسې څه شریک شوي دي کنه بغیر له ځینو کوچنیو غونډو نه چې هغه هم څېړنیزې نه دي هغه یوازې نظریاتو تر حده دي چې هغه ویل شوي دي بله موضوع موږ د ملت د استازو رول چې ارزو هغه باید څومره رغنده وي څومره باید جوړ وي او څومره باید د رغنیز وي مثلا راځئ د ملي بودیجې په اړه باندې خبرې وکړو تیر کال د بودیجې په برخه باندې موږ ریپورت لاره نو هغه ته تقریبا 90 میلیونه ډالر فرمایشي پروژې وي څنګه ثبت کیږي معلومداره پروژه د فلانکي ځای نه معلوم ده موږ په همدې باندې قوي اعتراض لرو حتی دا هم د فساد سره مبارزې عالي شورا کې په دې باندې خبرې وکړلې همدغه پروژې دي چې فساد ته زمینه برابروي ځکه جای نه ده معلوم ولایت حتی نه ده معلوم نو دا پروژه هوایی پروژه ده همدغه د فساد جای ده بله موضوع مثلا د یو مشهور رادیو او د مشهور رسنۍ د راپور پر اساس باندې چې ما یو څو وخت مخکې اورېده د کریډیټ کارت 10% مالیه ولې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي یو رادیو نما راپور اورېده په سار کې دفتر په لور روانم چې مخابراتي کمپنۍ د فساد ډول اړیکې لري چې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي ولې په دې بحث نه کیږي دا د ټول ملت په افغانستان کې راځي فکر وکړو چې 80% خلک موبایل لري فکر کوم هو د 80% د خلکو حق ځای کیږي د ملت اساس چې دې پښتنه نه کوي د څه یو کې چیرته چې ولې جاي نه ده معلوم ولې په دې اړه باندې کره معلومات نه د ملت کور ورکوي نه حکومت ورکوي نه د مخابرات وزارت ورکوي نه اترا اداره ورکوي او شرکتونه او کمپنۍ هغوی خو هسې هم نه ورکوي ولې دویمه موضوع که چېرته موږ راسو کوچنیو ستونزو ته او کوچنیو ستونزو باندې خبره وکړو پارلمان د یوې قوې په حیث باندې رول کاملا د اپوزیسیون ده هلته سیاسي اړیکې پکې پالل کیږي موږ یو د دې تحلیل په برخه کې موږ یو رول لرو یو نوم لرو هغه ته موږ وایو کنیکټینګ ډاټس نقطې سره وصلو هغه نه معلومات راوځي دا ډېر مهم اصل ده موږ چې کله د ځینو وکیلانو خبرې تحلیلو بیا د ځینو همسایه ملکونو سیاسي نفوذ یا د هغوی سیاسي مداخلې په هیواد کې دا مطالعه کو کاملا یو شی دی. د ما د ملت په کور کې د تبعیض خبرې کېږي ولې؟ یعنی مونږ باید دومره رښتونې توګه دومره باید مونږ ماشومانه اوسو؟ د ملت په کور کې د افغان نوم بې احترامي کېږي، د افغان نوم څوک نه مني. یو وکیل چې هغه د ملت د هیواد د افغان نوم نه مني هغه ځي، البته ووایم چې پخوانی وکیل، هغه په افغاني تذکره باندې ځان ریاست جمهوری ته کندې دی، عیب ده، شرم ده. دویمه موضوع بیان رازم زمونږ هغه انتخاباتي برخه ته، هر څوک ځان کندیدولی سي. یعنی په دې معنی چې که یو څوک بی سواد ده، کامل بی سواد، هغه باید ماته قانون را جوړ کړي، زه باید عملي کړم، ځکه هغه هلته خو د علمي تشه ده. هغه بیا څه کوي؟ شخصي پوهنتونونو نه، مثلا یا د کابل پوهنتون نه. د کابل پوهنتون یو ډېره مهمه قضیه ده، کله چې استاد رحمت الله تنها هملته و، یو وکیل صاحب هغه ته اختار ورکوي، ځکه هغه ناکامیږي او بیا هغه پر چتر اخلي او له امتحان نه باسي تر دې حده پورې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادیب. ښاغلی کمال، ولسي جرګه کې که څه هم مقننه قوه ده خو په قوانینو څوک نه پوهیږي. په ولسي جرګه د اپوزیسیون ډول ځان ته اختیار کړی دی او د اپوزیسیون په توګه باندې کار مخته وړي. د ځینو وکیلانو موضعګانې یا هم دریځ د ځینو نورو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته دریځ لري. و دغه راز ډېری وکیلان یا هم په عمومي توګه باندې وکیلان دې ته حاضر نه دي چې خپل شتمنۍ ثبت کړي، او ځینې قوانین دوی په خپل ګرو کې نیولي ول، په دې چې دوی په هغه کې د فساد اړیکې لري او له هغې څخه ګټې ترلاسه کوي.
داسې نه شو ویلی چې مثال ټول پارلمان صحیح دی. مخکې تمایه دا وکړه چې تقریبا د مختلفو ځایونو مختلف اشخاص دي، مختلف فکرونه دي، مختلف قومونه دي، پارلمان ته راځي او دا په هر ځای وکیل کېږي، مسؤلیت پیدا کوي. په دې کې یو مثال خبرو زیاده نه اجرایوي صلاحیتونه سره دي، بعض کول په قوانینو دي. زه چې ګورم د پی ایچ ډي نه هغه وکیل چې یو دوره تېره کړې ده، هغه ډېر په قوانینو باندې هلته بحث کوي، ډېر څېړل کوي. موږ ولیدل عملا چې هغوی پکې تجربه لري. بیا دا ده چې موږ مشاورین وسل لرو چې کومې ونه پوهېږي، هغوی په هغوی پوه کوو. وکیل صاحبان پکې داسې که دا کم به وي چې هغه بې تعلیمه وي، داسې نه چې ټول بې تعلیمه راخوشي وته. د قانون اساسي اوس لاره ورکړې ده، نو موږ یې نه شو بندولی. یو سړی به راځي مثال خپل اظهار نظر به کوي، مسونت لري خو یو غول به خوري، ځان به نه مني، نو دا به نه شي کېده چې دا نورو به سره دا بد وکړي. نو دلته دا ده چې موږ چېرته ملي منافع او همدا ده چې خپل وظایف قانون جوړول دي، نظارت دي. همیش دپاره کوم ځای کې چې کوم مشکل پیدا شوی دی راغوښتو دي مربوطه ادارات. نور دا نه ده چې موږ د سره نور هلته ورته کینو او د دې نه تحقیق شروع کړو نور مسایلو کې، ځکه د دې ارګانونو نشته دی.
دا موضوعګانې همیش خبره باندې پولیسي جرګې تر اوسه پورې نه ده توانېدلې داسې یو ځانګړی قانون جوړ کړي، یا دوی هم هغه وظیفه یا دنده چې ورکول شوې ده تر اوسه پورې داسې ځانګړی لاسته راوړنه
نه ده. تر اوسه پورې چې د پارلمان د دولت را ایجاد شوی دا ټول قوانین لري، دا کوم جنرال د پارلمان نه پاس شوی دی. دا داسې نه ده چې مثال ټول د بخل ته قطار ایښو دا به ټول دواره پاس کړي. مختلف قوانین چې ضرورت شوي راغلي دي او دلته بحث په شوی ده، بیا ته قانون ماري تصویب شوی ده، تل یې رد شوي دي. ما ته چې هغه وظایف چې زه ګورم هغه قانون دګانه چې ورکول شوي دي، قانون اساسي هغه دوی اجرا کړی دی. نور که داسې صلاحیتونه داسې نه وي، بیا به هغه هم کولی. وزیران مربوطه ادارات دا خو اول د رئیس جمهور دی چې باید په تعیناتو کې دا فکر وکړي چې کوم اشخاص باید مناسب دي، او پارلمان ته خو چې راځي یا په پاره وسیله دوی ځان کامیابوي. ځکه کمپاین دی، هغه یې ډوډۍ ورته کړي، هغه یو دوه روپۍ یو چاته پټي ورکړي دي، نامداری لري، خو اول باید دغه شخص دا کار ونه کړي، ځکه چې فساد دغه ځای نه بیا شروع رواني. نو موږ کوشش همیشه دا کړی دی چې هغه څوک فساد کې داخل دغه د فساد څنګه بچ کړو، بد نور ته کار ونه شي، تمرداري به در امن سره شي، ځکه دا د ملت د هیلو ځای دی او دا یو مهم ارګان دی، د دې لپاره چې دا پاک وي نور ادارات خپله پاکې دی شي. متاسفانه چې دلته زموږ زیاتره ستونزه دغه ده چې ټول حکومت نظام کې یو ستونزه شته دی. داخل په شورا کې داغونه فساد چې بیرون په یو اداره کې ګورم دلته دونه نشته دی، ځکه داسې کارونه دا مو خلکو نه وي چې موږ وایو چې دلته اوس پیسې ترلاسه کړي. دا شی دی وکیل به چاته پیسې ورکړي، هلته وکیل چې چانه اخلي هغه کوم معاملات چې لري هغه بیرون دي که کاروبار دی او کار څه دی او د کوم اداراتو کې چې فساد کوي مخکې دی او هماغه سره به کوم مرداری لري، داسې مشخصا ټول اداراتو باندې نه دی چې یو وکیل لاس ورځي کې د فساد معامله خلاصه کړي نه شي کولی. دلته اول دا چې
د ډېری وکیلانو ته د کمیشن کارانو تمام ورځ دغه کار کوي په ولسی جرګه کې ناظریږي، ناروغي به نه بلته دی به تمام ورځ روانې د عریضې به اخیستي د وکیلینو د هغوی څخه به پیسې اخیستي.
موږ دغه موضوع د حکومت سره بحث کړی چې موږ وکولی شو دغه عرایض او مسایل دا باید حل کړو ترڅو پر وکیل لاړ نه شي یو ادارې ته. زمونږ په میلیونونو روپۍ پارلمان ته ډونرانو کومک وکړو تر اوسه پورې ماونل دی د پارلمان همېشه مو سره بحث دی موږ خپله بودیجه دوه لرو چې موږ د هزار پت رامنځته کړو. موږ دا کوشش کړی دی چې تر څو پر وکیل ګوره زیاتره په امتیازاتو کې موږ د دوی یو امتیازات مخکې کړي دي، همېش پار کال کې لانجه وتلې ده که بشر دوست دی که نور راویستلې قانون اساسي څه وکړي راځي چې اول دا تطبیق کړو. اته چې قانون تطبیق کړم دغه ما لپاره مهم دی زه قانون جوړوم. هلته دا ده چې د وزیر معاش او یو وکیل معاش زما کوم اسمان فرق لري، دا غوې کوم خدمات چې غوښتل لري مثال موټر ورته مثال مفت دي وکیل نشته دی. وکیل زما قانوني حق وتور کول چې دا په فساد الله سم ورنوري زه تر اوسه ستون سره به مخامخ نه ځکه د دسترخوان باید د دې لپاره وي چې ماکلین وتلی شي او ماکلین سره باید ناسته ولري. دغه یو ستونزه زموږ عمده شته دی چې دې باندې همېش موږ کار کړی دی چې وکولو چې دغه لړۍ ختمه کړو تر څو پورې یو وکیل لړ نه شي حضرت مجبور دی ځکه ماکلین د اول لازه زیاتره چې اوته په ټلیفون مې اخلاص کړم بیا وایي نه چې تخپل لړ نه شي نه کیږي چې زه لا ته به څه شي وکړم. زما د ټلیفون زما کاغذ ته احترام لري باید ویلې کونه لري ضرور دا نه چې زه په ټول اداره ته وګرځم خو ته که ګورې که ماکل دی هم ستونزه لري مشکل لري هغه هم داسې نه دی چې واقعا هلته تللی دی او کار یې خلاص شوی دی شل وختونه تللی شوي دغه ستونزو سره مخامخ زما ته زموږ کم تعداد خلک به کېدی شي هغه عادت ولري د افغانستان خلک دي اداراتو کې به خامخا ورونه هم لري دوستان به هم لري او دا کارونه کوي او دا کارونه پکې ډېر کم فیصدي ده. موږ دا کوشش کړی چې دا کمه فیصدي راواړو بیا سم خلکو ته یو شل فیصد زموږ څخه خصای خلص دا شپېته چې دي الله د مجبوریت نه دي دا خواته چاکش کو دی خواته را ده بانه بانه الله را ته جوړ کړی وي. موږ همېشه پر دا کوشش کړی چې په داخل کې کوشش وشي چې د وکیل عیسات وساتل شي او د ادارت او د مقننه کوی عیسات وساتل شي. دواړه مجلسونه یادېږي په کې ځکه هلته دوه مجلسونه موږ لرو کېدای شي په سنا کې هم داسې خلک ځکه هغه هم یو مسؤلیت لري او هغه هم یو مجلس دی د شورای ملي پورې باندې چې هغه ته هم وکیل وایي خلک. نو دغسې ستونزې بسکې زیاتېږي نو مشخص اوس ګوره تاسو ګورئ لکه کوم امنیتي دغسې زیات لري وکیل صاحبان که پیکا سره ګرځي هغه محدود خلک دي تور نشي کېدای.
خو تاسو د مستندوالي خبرې وکړه چې ته موږ ته داسې مستند مو
خو هغه قانون ډېرې قانون نه معنی کړې ما قانون نه معنی کړې ما تاسو قانون کې دا نه دی ویلي چې دا سړی د دوی
وکیل به کوي. کورنۍ وزارت وایي چې هیڅ یو درنه هیڅ یو کس د دې حق نه لري چې دا
مسؤل غیر مسؤل اشخاص به دوی دا شی ته وکی وکیل لپاره د دوی لپاره چې خطر ويته او هغه پیږي چې ما ته په دې تک باندې د لار نشم تیرېدل زه ما سره چې مصاله کوي نه وي ما ته مشکلات شته دي هغه مجبور چې د خپل د حفاظت پر دازمنګ رهبران دا ټول دا مسایل لري حکومت وی محدود دي هغه چې دا ونه ګرځي هغه ته مشکل د وزارت داخله یو خپل مکتوب او یو شی صادري امر کړی چې داسې خاص کار نګانه دوی فیصله وکړي. دا اوس هم کوم اته نفره چې دوی دا غواړي چې وکیل لپاره سب شي او وکیل خپله بایومتریک شي ما ته شل ور لانجې کړي دا چې به څوک تا وکیل د خغر کړي مسؤلیت د لاس لاړ ځکه دا سبا ستا ورځ تا ته یې دا قانون نشي جوړول دا سبا صحیح خبره نشي کولی. دلته دا ده چې قانون اجازه ورکړي چې وکیل د ضرورت په اساس باندې څونه کولی شي ګرځولی شي اوس په کور کې دفتر کې خامخا دوی باید مسله ولري ځکه خطرات دي د یو ملک غټ استازی دلته بیا دا چې دښمن خامخا ټارګټ کوي دا خلک نو امنیت خپله کشک سرتاسري افغانستان امنیت داخله ګونیسي مله چې وکیل ما پیکاپ خطه کې سلام خطه کې سکه
د خلکو شکایتونو ته په کتو سره او د دغه مرستونزو او دغه مره نارضایتیو چې د ولسی جرګې څخه لري تاسو څه فکر کوی د ولسی جرګې لپاره تر دا اوسه پورې د دغه ولسی جرګې د شتون ګټه څه و
ګټه ډېره ګټه شوې ده یو نړیواله سطحه یو د ملک ده ځکه چې نشتون تاوان زمونږ او نشتون چې همداسې خالیم وي او کار نه کړی دا زمونږ لپاره غټه خبره دا ده چې زمونږ دولت ورباندې مکمل دی یو دیموکراسي ورباندې حقیقي اصل دیموکراسي دی بل دا ده چې یو هر سړی دغه امید لري که چېرته م بل اداره کار ونه شي دغلته ورتلی شم او دلته له خپل اسپونده وړی شم ځکه دا نړیواله سره باندې یو امتیاز لري یو پختوالی لري او یو داخلي حساب باندې ځکه که دغه نه وي تا به د وزیرانو د اداراتو مشکلات دور کړي.
د خلکو دغه کور ته ولې همدغه خلکو د فساد کور نوم ورکړ؟ دا دغه
وکیلانو د محدود خلکو د وجه نشي کولی مونږ ټول پارلمان او ټول ولسي جرګه ته ویو چې واکن دا صحیح نه دی او د تاوان کړی ګټه یې کړی. قوانین جوړ شوي دي تاسو وګورئ چې په کال کې څونه قوانین جوړ شوي دي د نظام لپاره ځکه د نظام بهتروالی په همدغه باندې کېږي. زموږ دولت جوړ دی دا دولت اوس نه خرابېږي. هغه مشکلات چې ستونزې په قوانینو کې لري هغه باید راشي او موږ هغه مدیریت باید هغه نظارت باید په قوي شکل باندې وشي. هغه وخت کېږي چې موږ کله د وزارتونو نه منو شو هغه ته احتیاج نه بیا به نظارت سره صحیح.
ډېره زیاته مننه کمال صاحب. درنو اورېدونکو تاسو د ښاغلي کمال صاحب او ادیب صاحب هم څرګندونې واورېدې. قضاوت تاسو ته پرېږدو. ډېره زیاته مننه چې په